السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د 1499 مریز کال د کاپ یهود اتلسمه او د 2021 زیږدیز کال د مارچ اتمه نیټه ده. د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. و باورئ چې ارګ د امریکا د بهرنۍ چارو د وزیر لخوا د یو لیک ور رسیدل تایید کړی دی. دا چې لیک کې څه ویل شوي همدا مو د خپرونې د سر موضوع ده. نور راپورونه هم درته لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. زلمی خلیلزاد د هند بهرنۍ چارو له وزیر سره د افغانستان پر سوله خبرې کړي. نن د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ د افغان میرمنې تیر کال لاسته راوړنو ډک بولي. او د افریقا په یو هیواد کې څو چاودنو لږ تر لږه شل تنه وژلي او 400 نورې ټپیان کړي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هندوستان د بهرنۍ چارو له وزیر اس جی شنکر سره د افغانستان د سولې د خبرو پر پرمختګونو بحث وکړ. ښاغلی شنکر پرون یکشنبه پر ټویټر ولیکل چې خلیلزاد ورته ټلیفون وکړ او د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګونو په اړه یې ورسره خبرې وکړې. ده ویلي چې دواړه لوري به د دې پروسې په اړه خپلو تماسونو ته دوام ورکوي. زلمی خلیلزاد د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن تر واکمنۍ وروسته په خپل لومړي رسمي سفر کې افغانستان ته ولاړ او بیا وروسته قطر ته تللی دی. هغه له افغان حکومتي چارواکو سره تر بحثونو وروسته دوهې ته خپل سفر جاري ساتلی دی چې د سولې پروسې په اړه د طالبانو د سیاسي دفتر له چارواکو سره بحث وکړي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي هڅه کوي ټول هغه بنسټونه چې د ښځو د پیاوړتیا لپاره فعالیت کوي وڅاري. د دغه وزارت ویاند دی رویا دادرس دا څرګندونې د مارچ د اتمې یا د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت وکړې.
وزارت عمر زنان تصمیم بر این دارد که همه مؤسسات که
در شده چار وزارت په پام کې لري ټول ملي او نړیوالې موسسې چې د شوزو په برخه کې فعالیت کوي باید د شوده چار وزارت ته ځواب ویونکي وي. زموږ د وزارت تر پام او پالیسی لاندې فعالیت وکړي. په تیرو کلونو کې د شوزو په اړه ډېر فعالیتونه سوي، خو دا پاشلي فعالیتونه وو، ځکه نه توانېدلې د شوزو وضعیت بهتره کړای سو.
بهبود خیلی کلیدی در وضعیت زنان ایجاد کړي.
میرمن دادرس وایي په 1499 مریز کال کې په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې د پام وړ هڅې شوې دي. په خبرونه کې درته د مارچ د اتمې په اړه راپور هم لرو. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي په پام کې لري د څه باندې 380 کیلومتره په اوږدوالي څو مهم سړکونه تر بیا رغونې وروسته ګټې اخیستنې ته وسپاري. په هرو سلو ورځو کې یو زیری هغه پروګرام دی چې په لاړ کې یې په هرو دریو میاشتو کې د بیا رغونې یوه پروژه بشپړیږي. د ټولګټو وزارت ویان خلیل احمد امید.
ټولګټو وزارت 340 کیلومتره سړک پر اتلونکو دریو میاشتو کې ګټه اخیستنې ته سپاري او د کابل رینګ روډ کارونه به هم په همدې دریو میاشتو کې پیل شي.
د سړکونو د بیا رغونې په دغو پروژو کې د خرنې انګور اډې سړک، د کندهار سپین بولدک د سړک یوه برخه، د سپین بولدک خورابک سړک، د هرات بادغیس د سړک یوه برخه او د شبرغان سرپل سړک شامل دي. د راپورونو له مخې د استوایی ګینې په یوې پوځي اډې کې څو چاودنو لږ تر لږه شل تنه وژلي او شاوخوا 400 نورې ټپیان کړي دي. د دغه افریقایي هیواد ولسمشر تودرو اوبیانګ اونګیما ویلي دغه چاودنې په بندري ښار باتا کې د دینی امیر چاودیدونکو توکو له کبله شوي دي. ده ویلي دا چې دغه مواد سم نه و ساتل شوي نو له امله یې چاودنې رامنځته شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر وایي هیواد به د خپلو ګټو د دفاع لپاره هر لازم اقدام وکړي. لیود استن دا خبره پرون یک شنبه وروسته تر دې وکړه چې د عراق عین الاسد پوځي اډې ته څیرمه یو راکټ ولګید. په دغه پوځي اډه کې د عراقي ځواکونو ترڅنګ د ایتلاف او امریکا پوځیان هم دیره دي. د امریکا د دفاع وزیر استن له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل امریکا له عراق غواړي چې دغه پیښه په جدیت وڅیړي او معلومه کړي چې څوک یې مسؤول و. او وروستی خبر هم دا چې تر دې وروسته به د دوبۍ په نړیوال هوایي ډګر کې د مسافرو سترګې د هغوی د پاسپورت په څیر رول ولوبوي. په دې معنی چې په پرمختللي وسیله به لومړی د مسافرو د سترګو عکسونه اخیستل کیږي او بیا به د مسافر د دوبۍ له میدانه د الوتنو لپاره په اوږدو قطارونو کې انتظار نه پاتې کیږي. که څه هم دا تازه تدابیر تیره میاشت معرفي شوي، خو پرون یکشنبه اجرا شول چې هدف یې د مسافرو د وخت د ضایع کېدو مخنیوی دی. د دوبۍ په هوایي ډګر کې د سترګو سکن کول یو څو ثانیې وخت نیسي او مسافرو ته اسانتیاوې ایجادوي. د نړیوالو الوتنو له اړخه د دوبۍ هوایي ډګر د نړۍ له لویو هوایي ډګرونو ګڼل کیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 2. هرات اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه 4. کندهار کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 9. مزار شریف اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 8. او جلال آباد اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 11.
سهارنۍ خبری مجله اوري. نږدې نیم ساعت کې مو درته دغه خبری توکي راټول کړي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر افغان ولسمشر ته یو لیک لیږلی.
موږ دا تاییدوو چې د افغانستان حکومت ته د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت لیک رسېدلی دی.
لیک کې ویل شوي چې د ترکیه په کوربتوب به د افغانستان د سولې په اړه یوه لویه غونډه جوړیږي. ولې ترکیه دې غونډې ته غوره شوې؟
ترکیه هم د اسلامي نړۍ یو مهم مملکت دی او بل دا دی چې په خپله د ترکیه د ناټو غړی دی، غواړي چې د ترکیه د هغه کوربه شي. د دغه خبرو
نن د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. یو راپور کې مو دې ته کتنه کړې چې افغانستان کې ښځو د کورونا په وړاندې مبارزه کې څه رول لوبولی.
حتی د رخصتی په ورځ د ورځې او شپې خدمت ته حاضر او د خپل توان په اندازه مو کوشش کړی دی.
ایرانی الاصل بریتانوی نازنین زاغری پرون د ایران له زندانه خوشی شوه. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان جمهوري ریاست تایید کړه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنۍ چارو د وزیر لیک ترلاسه کړی. انټونی بلینکن په خپل لیک کې د سولې مذاکرو د چټکتیا، د ترکیه په کوربتوب، په لوړه سطحه د سولې د مذاکرو د کوربتوب او نورو پیشنهادونو یادونه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تېره اونۍ د نوي حکومت طرحه افغان مشرانو ته وسپارله. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل لیک کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سولې د مذاکرو چټکتیا، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر او نورو موضوعاتو ته اشاره کړې ده. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال د حکومت لخوا د دغه لیک د ترلاسه کولو موضوع تایید کړه.
هو موږ دا تاییدوو چې د افغانستان حکومت ته د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت لیک رسېدلی دی.
جمهوری ریاست یا نورو حکومتي چارواکو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د لیک د محتوا په باب ځانګړي تبصره نه ده کړې. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدین خوځون هم ځینو رسنوي ته ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لیک عبدالله ته هم لیږل سوی دی. انټونی بلینکن په خپل لیک کې ویلي د امریکا حکومت په سیمه کې له خپلو شریکانو او سیمه ییزو هیوادونو سره په لوړه سطحه ډیپلوماتیکه هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو په همکارۍ په چټکۍ یوه جوړجاړي دغه راز دایمي او هر اړخیز اوربند ته زمینه برابره سي. په لیک کې ویل سوي امریکا په پام کې لري له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړي چې د روسیې، چین، پاکستان، ایران، هندوستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو په ګډون یوه غونډه جوړه سي. په هغه کې د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره پر ګډ چلند بحث وسی. د لیک له محتوا ښکاري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب او په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر او سرپرست راس ویلسن په خپلو کې د سولې د لارې د نقشې په اړه بحث کړی دی. ښاغلی محیب د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل زلمی خلیلزاد کابل ته په وروستي سفر کې د حکومت مشرتابه، سیاسي او جهادي مشرانو ته د نوي حکومت د جوړښت طرحه سپارلې ده. د ده په خبره دغه طرحه تر ډیره پر دې متمرکزه ده چې جګړه څنګه ختمېدلی سي او د قدرت ویش باید څه ډول وي. بلخوا د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله هم پرون په کابل کې وویل د سولې خبرو د چټکتیا طرحه به په ټولو سطحو کې مطرح کوي. ښاغلی خلیلزاد چې دای افغانستان ته د جو بایدن د ولسمشری د دورې لپاره راهیسې لومړی سفر وو، تر کابل وروسته د وهیت لاړ چې د طالبانو له مشرتابه سره د سولې پر موضوع بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې د ترکیې له حکومت به غوښتنه وکړي چې پر روانو اونیو کې د مذاکرو د دواړو لوریو د لوړې کچې غونډې کوربتوب وکړي. د جمعیت اسلامی ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور چې په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ممکن به وزیر بعض کشورها شد و مدیریت ملل متحد
ممکن د ملګرو ملتو تر چتر او مدیریت لاندې د ځینو هیوادونو په حضور کې دا غونډه په ترکیه کې وشي. ترکیه هغه هیواد دی چې افغانان یې تاییدوي. دا مذاکرې شایي دا وار له پیاوړي ډلې سره په قوت مخ ته لاړ شي.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د ترکیې او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د سلمي کلیزې په مناسبت تیره اونۍ ویلي وو ترکیې د افغانستان د امن په ټینګښت کې خپله ونډه اخیستې او تر هغو به په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي چې افغان ورونه یې غواړي.
و مو اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ولیک کې افغان ولسمشر ته د سولې د مذاکرو د چټکتیا او د ترکیې په قربتوب په لوړه سطح د سولې د مذاکرو د یوې غونډې وړاندیز کړی دی. ترکیه څومره کولی شي د افغانستان د سولې مذاکرو د چټکتیا سره مرسته وکړي؟ صالح محمد صالح دا پښتنه په امریکا کې د اوهایو پوهنتون د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز له مشر عالم پایان څخه د مرکې په پیل کې کړي.
د بایدن حکومت د افغانستان پر دغه خبرو اترو باندې تجدید نظر کوي چې څه باید وکړي. د امریکا د دفاع وزیر هم دا وویل چې موږ دغه وختو کې دا خپل لشکر راوسو چې بل مقابل د طالبانو د خوا څخه د تشدد او د وایلنس او د کشتار او د کم سي، نو دا په هغه پورې اړه لري. نو اوس دغه څه معلومیږي چې هغه خبرې اترې روانې دي او زما په خیال د امریکا نظر دا دی چې دا خبرې د دوحه څخه راواړوي او څنګه د ترکیه چې هم د اسلامي نړۍ یو مهم مملکت دی او بل دا دی چې په خپله د ترکیه د ناټو غړی دی، نو هغه غواړي چې د ترکیه د هغه کوربه سي د دغه خبرو. اما دا معلومه نه ده چې دا په آینده کې به څه کیږي، څه پیشبیني نشي کولای چې دا د په مقابل کې به طالبان څه حرکت کوي، پاکستان به څه عکس العمل ښکاره کوي او دا نور د عربي ممالک چې دي چې هغه هم د پاکستان سره ارتباطات لري او هم د ترکیه سره چې د هغو عکس العمل به سوي، نو دوی دا ټول اندازه ګیري کوي. نو ګوره چې څه به وسي.
په دې تازه لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه کړې ده چې د پاکستان دغه راز د ایران او روسیې تر څنګ د ملګري ملتونو د سیمې د هیوادونو یوه غونډه راوبولي چې د سولې پر موضوع بحث وسی. دا به څومره ګټوره ثابت شي دغه سیوه هڅه؟
د امریکا کې یو تعداد متخصصینو چې د افغانستان پر لانجه باندې تحقیق کوي چې په هغه جمله کې زه هم یم، دا موږ تقریبا په داسې دستجمعي ډول باندې دغه غوښتنه چې د افغانستان خبرې اترې دا یوازې په داسې حالت کې چې هلته د پاکستان عمده رول لوبوي او د نړیوالې مؤسسې هیڅ نه نمایندګان شته نه د هغو عضویت نشته په دې کې، نو دلته دا باید یو هم یا یو منطقوي چې د افغانستان شپږ ګاونډیان دي چې هغه ټولو په دې کې شراکت وکړي او د بلې خوا څخه د نړیوالې مؤسسې هم پکې شامل وي. د اسلامي ممالکو کانفرنس چې هغه تقریبا 55 مسلمان ممالک دي د هغو همکاري هم په دې کې لازمه ده. نو دا ګوره چې دغه سې د ټولو خواو څخه د افغانستان لنجه یوازې پاکستان یا یوازې ایران یا یوازې د امریکا نماینده چې زلمی خلیلزاد وو د طالبانو سره به خبرې کوي دا کم ځای ته نه رسیږي.
بلې، د اسلامي همکاري او د سازمان تر څنګ په نورو اسلامي هیوادونو کې بیلابیلې مجمع یا ټولنې شته، هغوی ولې د افغانستان د شخړې په حال کې نه رامخکې کیږي یا خپل ژغ نه پورته کوي؟ په دې وروستیو کې ځینو اسلامي هیوادونو کې ځینې فتواوې جاري سولې یا ځینو اسلامي عالمانو څرګندونې وکړې د افغانستان جګړه ناروا وبلله. نن په دې تیرو تقریبا 2 لسیزو کې ولې دوی خاموشي اختیار کړې وه؟
ډېر معقول سوال دی. متاسفانه دا د عربو اتحاد چې دی، دلته د عربو د اسرائیلو مسله ده چې تر ټولو مهمه ده، هم د غربي دنیا ته او امریکا ته او په خپل او د بل خوا څخه د عربان په خپل په مابین کې، خصوصا هغه عربي ممالک چې تل لري لکه عربستان، سعودي او دولت امارات او قطر او کویت او بحرین، دا ټول په خپل انجلو سره اخته دي. له یو خوا څخه دغه د یمن مسله ده، د اسرائیلو مسله ده، د ایران مداخله ده، مصر بیا په خپل پرابلمونه لري چې د عربي ممالک په خپل دغه جنجالو کې سره اخته دي. چې د افغانستان مسله ګر سره چې تاسو په یو لیست کې ونسی، اول دوهم دریم د لسمه مسله هم نه ده. نو اوس کوشش کوي چې د ډیپلوماسۍ د لارې څخه کوم لار د حل پیدا کړي.
د امریکا د اوهایو پوهنتون استاد عالم پایاندو.
په افغانستان کې د دیموکراسي سلکلن مزل
د دیموکراسي تپې سلکاله مخکې
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د درک د سپیک سر باندې تکوالو
پرمختګ او پرشاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه درلود
د دیموکراسي پړاوونه پیړۍ ته د شاګور په لړې کې
سموګاګله ازادي رادیو نه اوري اوس هم دا چې لویدیز ورسپانه د افغانستان په اړه څه تفسیری لري اجمل ان تبغوښ شو چې د زینو د ورسپانو پانی اړولې
د ګارډن ورسپانې لیکلي له افغانستان څخه د بهرنیو سواکونو د وتلو لپاره د ټاکل شوی زربلجل پرانښدې کېدو طالبان له فرصت ګټه اخلي او په دې هواد کې د جګړې د قربانیانو شمیر د هرې ورځې په تیریدو زیاتېږي ورسپانه د غزل حبیبیار په نوم د یوې مور له خولې وایي د خپل کوچني زوی خونځي ته څیرمه د چاودنې د خبر په اورېدو یې لاس او پښې لړزېدلې هغې ګارډن ته ویلي ولې باید افغان میندې اړ وي چې د خپلو بچیانو د زده کړو او خوندیتوب ترمنځ باید یو څه وټاکي وړاندې راغلي اوس په کابل کې ورځې داسې پیلېږي چې د پایل ساعتونه یې خلکو د خطر د ساعتونو په نوم مشهور کړي چې ډېر کله له پیښو سره مله وي صادق الکوزی چې 22 کلن محصل دی د ګارډن رسپانې ته ویلي څو ځل د خونړیو چاودنو شاهد و او ډېر کله په دې فکر کوي چې د نوبت به کله رسیږي د افغانستان مختلفې سیمې په ځانګړې توګه پلازمېنه کابل په وروستیو کې د مقناطیسي ماینونو د چاودنو شاهد دي چې تر ډېره یې هدف خبریالان مدني فعالان او دولتي کارکوونکي دي ګارډین وړاندې ویلي د مقناطیسي ماینونو چاودنې ډېر کله د سهار د 9:30 بجو او 9:30 بجو ترمنځ وخت کې کېږي چې واټونه له ګڼې ګوڼې ډک وي خو هیڅوک د ډیرو دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه نه اخلي د ورسپانې په وینا د یو شمیر دې بریدونو مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی افغان امنیتي چارواکي عموما د دې بریدونو پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي خو وسلوالو طالبانو په ډیرو دې بریدونو کې لاس لرل رد کړي که څه هم د تیر کال د سپتمبر میاشتې راهیسې د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی له طالب استاذ سره دوحه کې په خبرو بوختې خو دا خبرې ډېرې ورو او له کوم پرمختګ پرته روانې دي او تر څنګ افغانستان کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی ګارډن برطانوي ورځپاڼې د افغانستان په اړه یوه بله لیکنه هم کړې خو دا لیکنه د یو افغان فلم په اړه ده دا فلم د یو پاخه عمر لرونکي سړي سره د یوې ځوانې ښځې اړیکې تصویروي چې موخه یې د افغان ښځو د کلیشهي وضعیت ننګول دي هغوی چې د لیکوال په وینا تل کمزوري او ځپل شوي دي د کابل جان په نوم دا فلم د یوې فلم برداري ښځې د ژوند کیسه کوي چې د یو پاخه عمر لرونکي متاهل خبریال سره مینه لري شهربانو سادات د دې فلم ډایرکټره ده د لیکنې په وینا د فلم کیسه تقریبا خپل د میرمن سادات له شخصي تجربې اخیستل شوي هغې د ګارډین رسپانې ته ویلي چې غواړي د فلمونو په مارکیټ کې د افغانستان نوې څهره وړاندې کړي شهربانو ویلي ممکنه ده چې دغه موکړاو ترمنځ مینه او خندا هم ومندل شي
نن د مارچ اتمه د خزو د پیوستون نړیواله ورځ ده ساکال د خزو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په ټوله نړۍ کې خلک د کورونا وایرس سره د مبارزې په حال کې دي د رسمي شمیرو له مخې افغانستان کې هم لسګونه زره کسان په دې وایرس اخته شول خو وګورو چې د کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې د خزو ونډه څومره وه په دې اړه پام وکړئ له کابل زموږ د خبریالۍ راپور ته
په تیر یو کال کې کورونا وایرس د خلکو ژوند له سختیو سره مخ کړ خزی هم په بیلابیلو برخو کې له دې وایرس سره مخ وي خو افغانستان کې د کورونا بحران مدیریت کې خزو ونډه څنګه وه په افغانستان کې د جمهور رئیس د دوهم مرستیال سرور دانش په مشرۍ له کورونا وایرس سره د مبارزې عالي کمیټه جوړه شوه د عامې روغتیا وزارت وایي خزو د دې کمیټې بیلابیلو برخو کې ونډه درلوده د خزو چارو وزارت او طبي شورا مشرتابه چې په راس کې یې خزی وې هم یادې کمیټې ته کار کاوه د عامې روغتیا وزارت د کورونایي او بیړني حالت د مرکز مشر میرلایس مصطفی ازادي راډیو ته وویل د کورونا وایرس د بحران مدیریت ستراتیژیکي رهبرۍ کې د طبي عالي شورا مشر نسرین اوریاخیل او د جمهور رئیس سلاکار ډیوی سمد د پام وړ ونډه درلوده نوموړی د کورونا وایرس په مهارولو کې د خزو ونډه په دوو برخو ویشي
لمړی د خزو ورځې ټولو قدرمنو او بایزت خوندو او میندو ته مبارک باد وایي شزه د کورونا په مبارزه کې دوه مهمه رول لري کورونی او ټولنیز ونده چې په دې برخه کې د متوسط او خفیف مریضانو په کور دننه تداوی او پاملرنه د شزه ونده ډیره مهمه ده د شزه رول په روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو لکه ډاکټر نرس قابله پرستار لبران د بیرنیو څنګه متخصصین چې بدون د دوی لبرخه څخه د کرونا مهار کول ناممکن وو.
له مدیریتي برخې هاخوا ښځو د کرونا وایروس سره د مبارزې عملیاتي برخه کې هم اساسي ونډه درلوده. په نیمروز ولایت کې د ساري ناروغیو د کنټرول ولایتي مسؤله فرشته زاهدي وایي د هغو ښځو له ډلې ده چې د ولایت په کچه له کرونا وایروس سره مبارزې کې اساسي ونډه درلوده.
د الله په فضل سره زموږ متحد او زحمتکش ټیم او همکاران د نیمروز په ولایت کې سربیره پر دې چې د نیمروز ولایت یو سرحدي ولایت دی چې تقریبا 15,000 مهاجر په ورځ کې د ایران څخه زموږ ګران هیواد ته د ابریشم د پله څخه راستنیږي. زموږ بیله ده چې د ستړیا احساس وکړو، حتی د رخصتی په ورځ د ورځې او شپې خدمت ته حاضر او د خپل توان په اندازه مو کوشش کړی دی او کوشش کوو.
په کابل کې د کرونا وایروس د لومړني ځانګړي مرکز افغان جاپان ډاکټره مشغان الیاسی وایي ښځو په سختو حالاتو کې له کرونا سره مبارزه وکړه.
اوریدونکو، د نن ورځې په ترڅ کې درته د ښځو د نړیوال ورځې په مناسبت بیلابیل راپورونه لرو. هیله ده چې ټوله ورځ له ازادي راډیو سره پاتې شئ او دغه راپورونه واورئ. زموږ په ویبپاڼه کې هم دغه راپورونه لوستلی شئ.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ نه راځم. موږ په منځکي کې د وچکلۍ له لاسه موږ ډېر په ازادې او د حکومت دا خواهش کوي چې موږ ته مرستې راورسوي. زموږ مالونه زموږ پسونه ټول برباد ول.
هلو، زه د هلمند ولایت بغران د ولسوالۍ د کمنګرانو سره خبرې درته کوم. موږ په دغه دی چې موږ په وطن کې یو مکتب نشته. موږ ډېر احتیاج یو او موږ ډېر کورونه درې څلور زره 5,000 کورې مریضان ډېر لرو. ډاکټر نشته، نو یو کلینیک شته هغه چې دی دوا نه ورکوي چې موږ ورسه یا 15 ګولې راکړي یا 1,000 ګولې راکړي په لحاظ دوا یې چې در موږ اکمالات نه کولی. او بله ستونزه مو دغه ده چې موږ خلک ډېر ټکور شو چې کلینې ور نه پله غلم نشته وړل نشته. موږ خلک در به در په خلاص وله. نو موږ هیله کوو چې موږ سره یو مرسته او یو کومک کوو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما له زادان بلغمان الاتخه ومن د معلمینو د شپږ اتیا معلمینو نمرې په کلګری په دفتر کې په خرغو د ولسوالۍ پورې مربوط دی. غصب شو موږ ته اسناد هم را کړي دي. موږ سنکاریګانې هم کړي وي. څلوېښت روپۍ په سنکارۍ کې لګېدلې وي. زه په خپله شخصان د جمهوري ریاست ته او وزارت معارف ته او د پارلمان د شکایتو دفتر ته عارف شوم. هېڅ چا د هغې پوښتنه ونه کړي. اوس پس له هغې نه زه تقاوت ته سوق شوم. نو دا چې کور نه لرم، هیله کوم چې مراجع مربوط مراجع نه تاسو پوښتنه وکړي. که چېرې ما ته د څلور کالو پیشکي راکړي، زما هغه کلونه دغه کار کردګي هم ډېر حساب نه شو. نو هیله ده چې څلور کاله پیشکي ته راته راکړي تر څو پورې زه بل چیرې کور واخلم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې مونږ ته زنګ ووهئ او په بیلابیلو مسایلو خپل نظر راته ثبت کړئ. زموږ د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0223 اوس هم ورځو یوې سیمه ییزې موضوع ته. ایرانی الاصله بریتانوي نازنین زاغری راتکلیف پرون یکشنبه له زندانه خوشې شوه. هغې د ټامسن رویټرز خیریه بنسټ ته کار کوو چې په 2016 کال کې له بریتانیا ایران ته د تګ پر مهال د تهران په هوایي ډګر کې ونیول شوه. پر هغې تور لګول شوه چې د ایران د رژیم د نسکورولو هڅه یې کوله، خو میرمن نازنین دا تورونه رد کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري چې جزئیات یې صالح محمد صالح اوروي.
د تهران له ایوین زندانه د یو خیریه بنسټ د کارکونکو د خوشی کېدلو موضوع پرون یک شنبه خبر جوړونکې سو. نازنین زاغری راتکلیف 15 کاله په زندان کې تیر کړل، خو تر اوسه معلومه نه ده چې تر خوشی کېدو وروسته له ایران د وتلو اجازه لري کنه. د ټامسن رویټرز خیریه بنسټ اجرایه مشر انتونیو زاپولا پرون یک شنبه د فرانسې خبری اژانس ته وویل له نازنین زغری راتکلیف سره د ټلیفون له لارې خبرې کړي چې روحیه یې شوه.
She was really pleased. She was very happy. I haven't heard her these days.
هغه ډیره خوشاله و. له هغه وخت چې زندان شوه د هغه شخ می د سینو واوریدلې. هغه راته ویل چې احساس غیر معمولی دی. د واتس اپ پیغام کې د زړه نشره ولې جله او له شک پرته چې شروه یې و.
میرمن نازنین زغری رات کلیف چې اوس د 22 کلونو ده د بریتانیا تابعیت هم لري. هغه چې کلونه کلونه یې د تامسن رویټرز خیریه بنسټ د پروژو د مدیر په توګه کار کړی په 2018 کال کې د خپلوانو د لیدلو لپاره ایران ته ولاړ چې د تهران په هوایي ډګر کې ونیول سو. نیمه رسمي خبری اژانس اسنا راپور ورکړی ایرانیل اصل نازنین زغری راتکلیف چې د بریتانیا تابعیت هم لري باید را روانه شنبه یو بار بیا محکمې ته حاضر شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامنیک راب پرون په ویلامیه کې وویل چې میرمن نازنین باید سمدلاسه خوشي او په بریتانیا کې خپل کورنۍ ته ستنسي. ایرانی چارواکو تور لګولې چې میرمن نازنین زاغری راتکلیف د ایران د رژیم د نسکورولو هڅه کوله خو میرمن نازنین دا ادعا رد کړې ده. د نازنین زاغری راتکلیف میړه ریچارد راتکلیف په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي که د ایران حکومت نورې پلمې ونه کړي میرمنې باید د مارچ پر 1 د 15 کلونو بند تر تیرولو وروسته خوشي کېدلی. تر دې مخکې د بریتانیا دولت خبرداری ورکړی و که نازنین زاغری راتکلیف بیا محکومه یا زندان ته واچول سي له ایران سره به پر خپلو اړیکو بیا کتنه وکړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو اوس هم په مکړی لانډو خبرونو ته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هندوستان د بهرنی چارو له وزیر اس جی شنکر سره د افغانستان د سولې د خبرو پر پرمختګونو بحث کړی دی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي هڅه کوي ټول هغه بنسټونه چې د ښځو د پیاوړتیا لپاره فعالیت کوي وڅاري. د دغه وزارت مسؤلینو دا څرګندونې د مارچ د 8 یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره کړي. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي په پام کې لري د څه باندې 360 کیلومترو په اوږدوالي څو مهم سړکونه تر بیا رغونې وروسته ګټې اخیستنې ته وسپاري. په هرو سلو ورځو کې یو زیری